ډی وټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د خبر پښتونخوا په سویلي ضلع ډېر اسماعیل خان کې د ایف سی ځواکونو په قافله چاودنه شوې چې په نتیجه کې یې درې عسکر ژوبل شوي. د چمن پروان پرلت کې شریک ملت پاله ګوندونو پریکړه کړې چې د اکتوبر میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه به د چمن پرلت د غوښتنو په حق کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. د قانوني چارو پوهان وایي که څه هم ایکشن ان ایډ آف سول پاور ریګولیشن قانون په پخوانۍ پاټه کې نافذ دی، خو د امنیتي ادارو لخوا د صوبې بندوبستي سیمو څخه هم د دې قانون لاندې خلک کوچتول کیږي. او د اسرائیل حکومت وایي د خالی په ورځ د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په کور یو ډرون برید شوی، خو وایي چې په دې برید کې هیچا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. او د اسرائیل لخوا غزه کې په تازه بریدونو کې یوویشت نور فلسطینیان وژل شوي. په خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې اورې مو سره اوسئ.
سړی وشي زما شپه مند وایس اف امریکا ډی وټی ویډیو نن نه هي نن خالی ورځ د کال 2024 اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده، او دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډېر اسماعیل خان کې د فرنټیر کور یا ایف سی ځواکونو په قافله چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یې څلور عسکر ژوبل شوي دي. د پولیسو سرچینو نه د ترلاسه شو معلوماتو لمخې دغه پیخه د خالی په سهار هتاله سیمه کې د ټانک ضلع په سړک او د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور کور سره نږدې رامنځته شوې ده. د ډیوه خبریاله دان بیټنی د وخت موږ سره سکایپ لارې ملګری دی ورته کلې کو بیټنی صاحب ستړي مشه بیټنی صاحب غږ مې اورې تاسو په خره غلې وای ستړي مشه ادنان بیٹنی صاحب زما غاوری بیٹنی صاحب په خرغلی ته وایو ستړي مشي زه فکر کوم یو واری بیا ادنان بیٹنی صاحب سره زمونږ اسکایپ د لارې کرخه برابر شوې ده، لیکه برابر شوې ده، خو غږ دا غی ناراضی نو پوهنم. ادنان بیٹنی صاحب تاسو زمونږ سره یې کنه فکر کوم
جی بالکل مهرباني
ستړي مشي
مهرباني
کله دا غپی خو ورسته حال را تر کوي بیټنی صاحب
اشفاق صاحب دا دوا بیل بیل پیښه سوي دي او یو پیښه نن سهار په ډیر اسماعیل خان هتاله سیمه کې شوی و او پولیس وایي دا وسبي علا وزیر علي امين ګنڈاپور د هغه کور سره نږدې په ټانک سړک باندې شوی او دی وایي چې د امنیتی ځواکونو د اف سی ځواک په یو ګاډي باندې ریموت کنټرول باندې چاودنه شوی چې پکښې درې الکار چې دی هغه ژوبل شوی دی. په دې کې بیا روښتون سرچینې د یو حالت چې دی هغه مرګونه یادوي. د امنیتی بل پېښه چې دا هغه بیا په ټانګ ضلع په خیسری سیمه کې شوی دا او امنیتی سرچینو وایي چې امریکا دی واته اول چې دلته د امنیتی ځواکونو په یو پوسټ باندې معلومه وسله والو بریټ کړی چې پکښې لاسو پرې امنیتی عسكر چې دی هغه ژوبل شوی دی او د تحریک طالبان پاکستان بیا په دغه بریټ کې د پاکستان پوسټ زیات نقصان اړولو داوا هم کړی دا او په دې کې بیا ځنه سرچینه وایي چې د پاکستان پوسټ د مرګ نقصان هم اړیدلې او په دې اړه کره معلومات لمخې تندر غلي او تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو بریدونو ځموري په غاړه اخستي او په دغه سیمه کې د پوسټ زیات نقصان اړولو داوی هم کړی دي. په دې ته میډیا رسد نه کیږي چې کره او رښتینی معلومات ترلاسه شي. او اشفاق صاحب زما تاسو ته وایي چې بیا یو بلد نه امنی پیښه چې دا هغه په کوز جنوبي وزیرستان اعظم ورڅخه سیمه کې شوې ده او هلته د چلورو کسانو مړی بندل شوی چې په هغه کې تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر نیاز هم په هغه کې شامل دی او د علاقې امنیتی سرچینې وایي چې دا د وسلوار ترمنځ خپل منځ اختلاف نتیجه ده چې د دوو ډلو ترمنځ دغه بریښ شوی او په دې کې دا مرګ ژوبل شوی دی. خو تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر اوسه چندي ویلي او وخت نا وخت به چې تحریک طالبان پاکستان خبر ورکړي هغه وایي چې امنیتی چارواکي دغه سیدی په لویان ووجني او هغه ته بیا د جیلي مقابله او یا د دوی تر خپل منځ اختلاف نوم ورکوي.
بیټنی صاحب دغه سیمه عام خلک د هغې مشکلات او ستونزې سړي کې غراته وایي
اشفاق صاحب تیر شلو کالونو سره په دغه علاقه کې جګړه روانه ده او دغه علاقې خلک به وایي چې د دې غنه امنه زیات ستونزمن کړي چې لوځي کورونا پریشي خپل علاقې نلري وریا کډواله ژوند ته مجبور شوي بیا په حکومتي کچه دوی سردغه ژوند شوي چې دا علاقې د هر کس په نامه سره پاکه کړل شوې ده. خو بیا هم په دغه علاقې کې امن چې دی هغه نه دی کیږي او تیر شلو کلو سره دی علاقې چې دا د وسلوالو او د پاکستان د پوسټر مز د جګړې میدان جوړ شوی چې هغه نه ادي ژوند نه کوي. زه به تاسو ته وایم چې تیر 25م جولای ته په بنو ضلع کې یو لوی ولسی پاسون شو چې پاغه بنو ورسته د امنیتي ځوکړو لخوا ډز هم شوی او ورسته بیا په اپیکس کمیټه او په خپل د صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور ته احتجاج کوونکو ترغلی او د دوی شپارس مطالبې چې د هغه امن سره ټول کړلې وي چې تر مخه دغه علاقې د هر قسمه امنی څخه پاکول شامل وو. وزیر الله په خپل باندې دغه د غشتلو منلو منځوري ورکړې و او دغه ولسی پاسون خلک وایي چې تر هغه ورسته د دوی په دغه شپارس غشتنو په ایوي باندې هم عمل لري شوی او د دوی خلاف چې دی انتقامی کاروایی شروع سویده او د زیاتوی چې په علاقې کې نږدې 300 زیات د پلویان چې کم د ونو ولسی پاسون چې برخه اخستې دغه پتري ام پی او کې زندان ته اچول شوې دي او نو امنی امنی هم هغه سره دوامدار ساتل کیږي چې هغه ورسته بیا د بنو خلکو په بشپړ توګه باندې په روان سوموار پر ورځ باندې په بنو کې بیا د ولسی پاسون غزول اعلان کړي چې تر
بیٹنی سیب او بخی دا تاسو د هغه احتجاجي مظاهره خبره کوي په کومه کې چې ځای خلکو د ګډ طالبانو د بنو او د دې خوښه سیمو څخه د وستو غوښتنه د حکومت نه کړي و هم هغه کسان نیول کیږي.
بالکل کله چې د بنو کې ولسی پاسون شو په 19 جولای باندې او د هغه پر ضد د بنو ټول ولس راوتلو او بیا د امنیتی ځواکونو لخوا په دې باندې ډزې وشوي او هتراغه ورسته بیا د ولسی پرلت پیل کړو او په دغه پرلت کې شپارس غشتنې وي چې په دې کې ایوا غشتنه دغه هم شامل و چې دغه علاقې کې د ګډ او بیټ په نوم باندې وسلوالو چې د مرکزونو جوړ کړی دي او د عام خلکو ژوند چې د هغه ستوز من کړی دي په دې کې دغه غشتنه شامل و چې د ګډ او بیټ په نوم هر قسمه وسلوال طالبان چې د ختم کړل شي او د بنو خلکو ته د چدي امنیت د ټینګښ باور ورکړ شي. بیا په خپل د صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور په 25 جولای بنو تر غلې او په بنو کې د ولسی غونډه ته اعلان وکړ چې د دېش پاره سره غوښتنې منل شوې دي او دا امر هم پولیسو ته ورکړ چې په ضلع په خپل صوبې کې هیڅ قسمه وسلوال ډلې شي هغه پولیسو نه پرتوي د دې شي غمله هغه پر خلاف ته کاروایی وکړي. نو د بنو پولیس وایي چې د دې د غوښتنې چې پاره سره نکاته ورسره منل شوې په هغه هیڅ قسمه عمل نه کیږي او د هغه پر د دې خلاف یعنی د بندو خلکو خلاف کاروایی شروع ده او د دې دا وکوي چې 300 پر کسان چې هغه د وخت پتري ام پی او کې په زندان کې دي شل پولیس اهلکار یاد وی چې هغه د پولیس له برتر خپل شوی دي او بل تر ته په بنو کې د امنۍ پېښې په دوامدار توګه روان دي چې پکې ټارګټ کړي چې تر مخه ځای مشران او د پولیس چې کوم اهلکار دي هغه وژل کیږي او د هغه پر ضد بیا دی وی چې د کوم زندول شوی پرلط وو دا بیا دی پهلوی او درتلونکو سمور ورځې په بنو کې ټول خارجي او داخلي لارې تړل شوی وي او ورسره به د ولسی پاسون چې دا هم په هغه ډول کې چې پاکستان د ټول علاقې خلک بیا ګډون کوي.
ډیر مننه بیٹنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودان جی.
د چمن په لوتا د چمن پر روان پر لټ کې شریک ملت پال غوندونو پریکړه کړې ده چې د اکتوبر میاشتې د 28 منټې نه به د چمن پر لټ د غوښتنو په حق کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. د بلوچستان حکومت وایاند وایي چې پر امن احتجاج د سیاسي غوندونو حق دی خو د چمن پر لټ د غوښتنو په حق لا څه ویلو ته تیار نه وو. د چمن پر لټ کمیټې غړي وایي چې د چمن او بولدک په ساته د چارواکو سره د دوی خبري روانه دي. د دې خبريال نه متلا سرحدي دغه نور تفصيل تاسو ته وایي.
په چمن سره د شار کې روان پرلت د ومن نېشنل ګوند صوبای مشر اصغر خان اڅکزي بخپلو وینا کې وویل د چمن پرلت غشتن حکومت منول څخه و سم انکار دي. دوی د ملت پالو ګوندونو سره په مشترک ډول در روان د ګول د شنبه په ورځو پر 28 اکتوبر د بلوچستان اسمبلی مخ ته احتجاج وکړي.
نه نه نسی نن زار از باغ او پروتي لا شوي د باغ سره پرچيني دا کلاو کومسار دي سره پرچيني د دې کام دا غدار چې د څوان نو سمیاشتو څخه د روزا نه قربونیا ستاسو په مخ کې پیژي جوړه د کیږي بیانیږي تاسو په یو نتیجه نن رسولي یاست نو خاص کو چې د دې تر دارو او تر هم پیدا کی دا کام د دې استیا د دې به روزګاری د دې تم د سیرا او باسي پر یو اشاره خبرو چې ستانه سملی او مخته د دې پر لږ د غشتونو د پاره د ملت پالو ګوندونو مشترکه احتجاج دی
چمن پرلت کې دا وخت او مینشنل ګوند پښتونخوا نېشنل او میګوند نېشنل ډیموکراټیک او پښتون ژغورنې غورځنګونه سوداګر او خوارکښ تنظیمونه ګډون لري. د تیر کال د اکتوبر د 20مې څخه د حکومت د هغه پریکړې په ضد دغه پرلت پیل شوی دی. د پیکس کمیټې په غونډه کې پاکستان حکومت د افغانستان سره داخلي دروازو باندې تګ او راتګ پاسپورت او ویزې کولو پریکړه وکړل او د نومبر د میاشتې څخه عملي کړه. د ملت پالو ګوندو په کوټه کې د احتجاج کول پر اعلان باندې د بلوچستان حکومت بیان شاهد رند وویل چې پرامن احتجاج د سیاسي ګوندو حق دی او حکومت په مخه نه ونیسي. خو د پرلت کمیټې یو غړي پیزمامت دغه دعوا کوي چې د چمن او بولدک پر سطح د دواړو حکومتونو ترمنځ خط کتابت روان دی او دوی خبرې ورسره کړې دي. د چمن دروازه به د خلکو د روزګار په مخ ډیر ژر خلاص شي.
دا مذاکرات اوس په سر کې 100% انشاء الله کامیاب دي کدا پاکستان و خواته دي کدا افغانستان و خواته دي انشاء الله د دې ولس چې کوم مش د تیرې وی کال سه بې روزګار سوي یو د تیرې وی کال سه مش پرلط ناش دي زموږ وطن کدا فل یو غاړي خلک دي کدا بل غاړي خلک دي
د پرلت کمیټې پر دغه داو باندې تر اوسه دواړه طرف ته حکومتونو په رسمي توګه خپل بیان نه دی جاری کړی. خو پرلت ته په خپل وینا کې هم د ایم پی ګوند صوبای مشر اصغر خان اسکزی دغه خبره وکړل چې د چمن دروازې د خلاصولو لپاره ځای مشرانو او د پرلت کمیټې پر بعض نقطو چې هغه د پولې د خلاصون لپاره عملي کیږي او پاکستان حکومت ور باندې خپل رضامندي ښکاره کړې ده. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
Action in aid of civil power regulation دا هغه تور قانون دی کوم چې د کلونو راهسي په پښتونخوا صوبه کې د ځایی خلکو قانون پوهانو په نظر پر ذکر شوی دی. د کومې لاندې چې امنیتی ادارې څوک هم پورته کی نو د خپل خپلوان حق نه لري چې لاړ شي عدالت کې د مقدمه درج کی یا دغه خلاف د غږ پورته کی او نو دغه قانون لاندې څوک د یو شمیر بشري حقوقو غوښتنه کولی شي. قدرمن اردوونکو، دا هغه قانون چې د اف سی آر په نوم باندې د دې وړاندې بلکم قانون په قبایلی ضلعو کې، یعنی چې کومې د پښتونخوا و نوې شامل شوې ضلع دي، په دغه کې پر ځای د هغې ختمېدو سره سم د اکثره قانون پوهانو د نظر دی چې دغه قانون اوس د ټولې صوبې په مختلفو برخو کې پر ځای کړی شوی دی. خو قانون پوهان به دا وایي چې په دغه بندوبستي سیمو کې د پښتونخوا صوبې چې کم خلک چې تول کیږي د هغې ته پوس پښتنه کول بیا ورستو په عدالتونو کې د هغې چیلنج کول نشي کېده. دی وایي دا قانون د آئین او بشري حقوقو په ضد دی، ځکه د پښتون قومي جرګې د ختمولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د یو خبريال عبدالرزاق ته خبر نه وړاندې کړي.
پخوانی فاټا او ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د وسلوالو د مخنیوي لپاره په کال 2011 کې حکومت اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون عملی کړی وو چې د ماهرینو تر مخه لا هم په دغو علاقو کې نافذ دی. د قانوني چارو پوهان وایي دا قانون د بشري حقوقو په ضد دی، نو ځکه یې په پراخه کچه مخالفت کیږي او په عدالتونو کې هم چیلنج شوی دی.
اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن کې ملټری فورسز لا محدود اختیارات ورکړي دي، چې ته د هر یو انسان قانوني حقوق، بشري حقوق، آئینی حقوق، بنیادی حقوق دا پکې ټول پامال دي. دې قانون کې ملیټری فورسز لا یو سپی له د اختیارات ورکړي دي چې ته څوک کم غواړي، د کم زینم غواړي، د چرته نم غواړي او هر ټیم غواړي، ته د اوچتولې شي او دا بندیوان کولې شي.
د اکتوبر په 14 د پښتون قومي جرګې په اعلامیه کې هم د اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون حتمولو غوښتنه شوی. قانون پوهان وایي د هیواد آئین کې ویلې شوی چې ملزم به په سلی رشو ګنټو کې عدالت تړواندې کیږي او د وکیل او دلیل حق بورته هم تر لاسي خدایات قانون عملی کې دروستو د غټول حقونه ترې اغستل شوی دی.
دلته په چلریشتو ګنټو کې خو پریک د چي دریم یاشتي عدالت ته نه پیش کړي. دلته بل خبره ده پکې نه پکې اپیل شته، نه پکې وکیل شته، نه پکې دلیل شته. په بل خبره ده پکې چې دریم یاشتي دی پینټروګیشن کې اوساتی دا بسوک کاونټ کوي چې دا په کم ورزونی وو تر کمې پورې ساتي. خو دې چوچت کې خو بسوچت وی بیا که په کلونو پروت وی که په میاشتو پروت وی. د سلورمه خبره دادا چې دی کم سزاګانې ورکی یو عدالت ته دغه خلاف ته اپیل نشي کولای. نو دا ټول هغه خبرې دي چې د انساني بشري حقوقو په ضد دي.
اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون په 2013 کې د فاټا انزمام وروسته ختم شو، خو بیا په کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دوباره نافذ کړو. وروسته بیا د پیښور های کورټ د اډوکیټ شبیر حسین گیګیانی په خواست دا قانون د آئین په ضد وګرځو، خو نوموړی وایي چې د صوبایي حکومت په خواست سپریم کورټ په دغه فیصله سټې ورکړه. دی وای که سهم دا قانون وسی واز په قبایلی سیمو کې نافذ دی، خو امنیتی ادارې په بندوبستی علاقو کې هم د خلکو په ضد کاری
دی. د اکشن انر سیول پاور ریګولیشن لاندې پسونو کسان دا سوچت کړی دي چې دی نه د فاټن او چت کړی دی، نه د پاټانه د پېښور نه چت کړی دي، د مردان نه چرسدې نه ثوابې نه نوشیر نه د سیټل ایریا نه چت کړی دي. او دی بیا دا او چې پوسټ کله شوی دی یا عدالت کې رټ شوی دی، نو دوی هم دا جواز پیش کړی چې دا موږ د اکشن انر سیول پاور ریګولیشن لاندې. نو کو کاغذي او قانوني حیثیت وګورو نو دا صرف فاټه د پاره دی، او کو نه عملی صورت وګورو نو دا زموږ چې کوم اسټیبلیشمنت دی دا په ټول ملک لاګو کړی دی.
د صوبایي حکومت سرکاري وکیلانو وار په وار دی وتا ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا قانون نافذ کول د وخت ضرورت دی، ځکه صوبایي حکومت نافذ کړي او بیا په سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ فیصله چیلنج کړه. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدیشنٹینا تاسو پا یوٹیل سیٹلائٹ پا ٹی وی تازا تولا او بیتر پا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سبے او یا بی او یا اشاریا پنزا ایسٹ چینل یو سلدرے ہر اورس سلیویریش ساتا لڈی وسر او سی
د پاکستان په آئین کې د بدلونونو په سر سیاسي اختلافونه هم هغه شان په زیدي او حکومتي ګوندونه نه دي توانې د لچې د بیا بیا ملاقاتونو باوجود د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضلرحمن ملاتړ ترلاسه کی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوتو زرداری وایي ک اپوزیشن دتا ټوله دروازې وټړي نو بیا د مجبور د چې په یو داسې لار روان شي چې هغه به نخوخي او لنج منوي. د پاکستان چې کوم سیاسي ګوندونه د غی ترمنځ سو شبي وړاندې ناشته شوې ده او د حکومتي ګوند لخوا دا وشو ده چې ګنې دوی په پارلیمان کې دغه اکثریت ترلاسه کړي ده، د کوم لاندې چې دوی دغه بدلونونه کول شي او دغه منځوري کول شي. په دې اړه باندې د پوره تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د ډیوا خبريال الیاس خان صاحب دا وخت موږ سره ملګری دی. الیاس خان صاحب ستړي مشه
ډیر مننه تاسو
ته کوتاله. الیاس خان صاحب اوس چې زه بارا سټوډیو ته راختم نو په دغه وخت کې مې خبر وکړه چې ګینه د پاکستان دفاع چارو وزیر او د اطلاعات وزیر غي خبري کانفرنس کړه. فکر کوم او غي د اکثریت داوا کړی د چې پارلیمان کې دي تر لاسه کړی د قانوني بدلونونو لپاره.
جی اشفاق صاحب بالکل څنګه چې تاسو وی دغه سلام مشورې د پرونه راسې روانې دي او ټول غټ مرکز دا وخت مولانا فضل الرحمن کور دی په اسلام آباد کې ترته چې د مازیګر راسې دغه مختلف ډلو سره مشاورت روان دی دا وخت هم ځایي مطبوعات دا وایي چې د پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری او دغه شان د حکومتي غړي اسحاقدار او د قانون وزیر دغه رنګ انٹیریئر منسٹر دا ټول د مولانا صاحب په کور کې تا ورغلی دي او دغه تکي دغه پیکج تا یا قانوني مسودې ته اخیری شکل ورکول باندې سلام مشورې تر دې دمه پورې روان دي. نن ټول کابینه غړي په اسلام آباد کې موجود دي ولې چې یو پیکج ته وړاندې کې یا قانوني مسودانو د کابینه نه دغه منظوري اخیستل ضروري وي. دغه غونډه سهار 10 بجې راپلل شوه دوی پکې کامیاب نه شو. بیا 12:30 بجې بیا مازیګر 15 بجې بیا د شپې 9 بجې تر دې د مازغه وختونه بدلیږي. باید چې قومي اسمبلۍ کې نو خپل ډېره پاس کېدو امکان نو حکومتي غړو دا ویلي وو چې د سینټ نه بنند هرو مرو پاس شي او تر دې د ما هغه اتفاق نه لیدل کېږي. څنګه چې تاسو وایي حکومتي غړي په دغه دعوا کوي څنګه چې د اطلاعاتو وزیر د رنګ دفاع وزیر دغه دعوا کړې ده چې موږ سره نمبر پوره دي او موږ غواړو چې په اتفاق سره ټول سیاسي ګوندونه دغه شپږشتم آئینی د قانوني مسوده د پارلیمان نه پاس کړي. په هغې کې وړاندې داسې قسم خبرونه راغلي وو چې پاکستان تحریک انصاف هم زیاتره سلا شوی دی 90% او نن د هغوی چې کوم پرون ملاقات شوی دی په چیرمین عمران خان سره په اډیاله بندیخانه کې نو د هغې نه وروسته دای دغه ګیله کوي چې صرف 30 منټ ټایم آی ته ورکړی شوی او هغوی په دې باندې تفصیلي خبرې نه دي کړي. نن هغوی دغه مطبوعاتو ته ویلي دای چیرمین ګوهر علي خان چې موږ غواړو چې د ګوند چیرمین دا غواړي چې څلور چې کوم اپوزیشن لیډر دي په سینټ کې په قومي اسمبلۍ پنجاب اسمبلۍ او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دې په دې باندې خپلو کې سلا مشوره وکړي او د هغې نه وروسته دې بیا حکومت سره په دې باندې وغږېږي. او اوس هم مولانا فضل الرحمن چې کوم ترجمان دی د جمعیت العلماء اسلام کې هغه جیو ټلویزیون ته لږ ساعت وړاندې دغه ویلي دي چې په دې ټولو باندې خبرې اترې روان دي که څه هم حکومت الا نه مني دوی سره چې پاکستان تحریک انصاف ته بلاول بټون چې څنګه ویلي دي 2 میاشتې کې موږ دوی ته ورکو خو دوی تر دې دمه یو قسم پای کې څه تجویز یا وړاندیز نه لري کړی او صرف مخالفت برای مخالفت کوي او سبا کو دغه پاش کې نو بیا وایي چې موږ خبر نکړو. اعلان کې 2 میاشتې نه دوی ته موږ وایو چې تین موږ سره او په دې باندې خبرې اترې وکړي. څنګه چې وړاندې د آئینی عدالت خبره کېده نو هغه آئینی عدالت د مولانا فضل الرحمن د ګوند په غوښتنه باندې د هغې نه حکومت شاته شوی دی او اوس دغه یو بینچ
فیضان الیاس خان صاحب همیشه لپاره دغلته کې چې کله سیاسي شخړه جوړه شي نو د مفاهمت په سیاست باندې یا په نوم باندې د کورسو د څوکیو د وزارتونو د غي تقسیم شو بیا قسم مخ کې واره شي دا سې کوم امکان شته چې ګینه دي کې نمونه نه اخلم د سیاسي مشرانو د سیاسي پارټیو چاغي د وزارتونو په غوښتنه باندې د سیدی د غټغاله کې خو دی وي.
نو ظاهر شي وي دي خو تر دې د ما چې څومره
خبر ښکارانه دي
کارانه دی اونن بلکې د پاکستان تاریخ انصاف سینیټر دی حامد خان دا غي دی نامتو وکیلم دی هغه د پارلیمنت نه بهر چې خبرېږند ته دا ویلی دی او خاص کر بیا دا مولانا فضل الرحمن تاینه کړی دا چې هغه ته ډیر زیات زیات دا افس شوی دی مختلفو د حکومتونو او هغه تر اوسه پورې په خپل اصلي موقف باندې ټینګ ولاړ دی. نو دا څه کیسه خبره په مطبوعاتو کې راځي خو تر دې ته ما دا ویل کیږي چې جمعیت علماء اسلام فید علی دی کې مرکزی رول لوبوي او هغه وسم دا داوا د څنګه چې هغه ترجمان لګښې وړاندې وویل چې دوی به پوره پوره هڅه کوي چې د بل ملاقات ټیم هم ته واخلي او دغه قسان د پی ټی آی عمران خان سره ملاوي.
الیاس خان صاحب په دې کې
هم موږ سره په دې کې شامل
شي. الیاس خان صاحب سردار اختر منګل چې کوم دی نو هغه هم وړاندې د بلاول بوټو زرداری سره د نورو سیاسي مشرانو سره چې کله غونډه کړې ده نن نو هغه هم ویلی دي چې داغه 2 سینیټران د بی ان پی هغه دغه اولادونه یا زامن یا بچي هغه به درک دي هغه دی راولي په کور دی ورته پرې خو دی شي چې کوم لا درک کړی شي وی دي په قول داغه د خلی ونا ده پورته کړی شي وی دي او بل دا چې هغه د پیسو خبره هم کړی ده چې ګینې زنه سینیټرانو ته د اپوزیشن یا ځینې پارلماني غړو ته د پیسو په ربونو روپۍ چې کم دي نو دغه وړاندیزونه هم شوې دي چې ګینهغه خامخا دي ووټ چې کم دي دغه قانون په پاس کولو کې ورکی یو خبره بل خبره ده چې دغه قانون په پاس کولو کې هغه دا وایي چې نه پدې کې د اتحادي چې کم ائتلافي حکومت ته د غي سیاسي ډلې یا د مخالفین بلکې د دې په شابه باندې بل یو قوت ته چې هغه همیش د پاره د آئین شکنی کړي د آئین مات کړي د ماغه قوتونه دي چې هغه د قانون پاس کول غواړي.
جی اشپاس ته بالکل د اتاولا منګل غوندې د خبرې وړاندې د جمعیت دغه ساری د دغه اقوام راغلي پی ټی آی لخوا هم دغه قسمتونه لګول شي چې دا غي او غړې زوی یا اوچت کړي شوی دی د سنټ غړې د هغه دغه رنګ د مولانا فضل الرحمن کوم د سنټ غړي دي هغه هم داسې قسمتونه لګولي چې ډېر دړکی ورکول کېږي د دې وړو ته بلکې داسې قسمه مطبوعاتو کې خبر راغلی چې د جمعیت علما اسلام کې ډلې سنټ یو غړی هم اوچت کړی شوی دی. ونن بیا د دفاع وزیر خبریانو ته ویل دي چې د دې ثبوت چې دوی وړاندې کړي داسې په پی ټی آی باندې تور لګولی دی چې داسې قسمه پروپیګنډا اکثر له پی ټی آی لخوا کېږي او هیڅ قسمه داسې دغه مونږ نه کوو. مونږ غواړو چې دغه په کنسنس سره دغه پاس کړو او څنګه چې تاسو وویل نو دې کې ظاهره ده چې کوم بار کونسل دی د وکیلانو زیاتره چې کوم سازمانونه دي هغه د دې مخالفت کوي او هغوی دا وایي چې صرف په دې کې د چیف جسټس د ټاکنو یا د کمیشن جوړول او د سپریم کورټ درې نمونه بلته دي صرف دا خبره نه ده اې کې نورم داسې ډېرې خبرې
هغه خبرې پټې ساتل شوې
طرف ته تاسو اشاره کړې ده نو هغه لا فلال پټې دي او صرف پاکستان ښکار شي دي چې کورټ سره به دغه اختیار نه وي چې هغه د پوزي چارواکو پر ضد اسپوت نوټس والی یا هغه اینه پښتن یو کې های کورټ سره وړي دا هم یو شک پکې دي.
صحیح مام دغه خبره درته دغه چې ګینه دغه آئینی بدلون چې کم دی کول غواړي په دې کې ډېری خبره هغه داسې دي چې دغه زورور قوتونو په خوخه باندې هغه دغه کې شامل کړی شوی دی هغه خبره پټي ساتل شوی دی او په ظاهر باندې د جج د انتخاب خبره باندې دی لکه دغه خلکو تخکاره کوي. مننه الیاس خان صاحب تاسو
جی جی ډېر
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د تیری میاشتې د دوامدار خبرو اترو پس هم لاندې معلومه شوې چې د مولانا فضل الرحمن ګوند جمعیت العلماء اسلام به تابع شوی آئینی بدلون کې د حکومت سره همکاري وکړي او که د اپوزیشن سره به په شریکه مخالفت وکړي. سیاسي پوهان ګڼي چې مولانا فضل الرحمن په سیاست کې پیچلې داونه لري خدا به قتل وي چې د مولانا زیرکتیا او سیاسي بصیرت د صوبې او د خپل پلویانو پښتون چې څومره اغیز لري. په دې اړه نور تفصیل د دې خبر یال عثمان خان راکړي.
د مولانا فضل الرحمن ګوند په کامی سملای کې اتاو په سنټ کې 1500 کې لري خو له دې سو سټونو په سر هم مولانا فضل الرحمن د پیپلز او مسلم لیگ نون حکومتي ګوندونه او اپوزیشن ټول پارټي د 13 سمو دی راسي په دې آئینی بدلونو ځان تکینولې دي. د زیارت په ورځ مولانا د آئینی ترامیمو په اړه حکومت سره د روانو مذاکرات وتلو دړک ورکړه او د دې وړاندې د نهې په ورځ په کراچۍ کې او د شروع په ورځ جاتی عمره لاهور کې بلاول بټو او نواز شریف سره د پرلپسې لیدنو ورستو دا تاثیر خور شو چې ګینی مولانا د حکومت سره په آئینی بدلونونو په خلا شو.
مولانا همیشه لپاره مطلب په د طاقت په مرکز کې پاتې شوی په حکومت کې پاتې شوی دی. دا ځل هم داغه کوشش ته جره یو سیاسي بارګینینګ وکړي او په داسې پوزیشن کې راشي چې داغه سره په لاس کې صحیح او هغه خپل خلکو ته چې دینو بیا سہولت ورکړي چې تل اصل سره ولې ان ته به خلکو له سہولت ورکړي تعالی منډیټ واغې دی د پاره نه کړې بل ته د جی یو ای اوټر وګوره هغه ته پته لږه مونږه مطلب دی له منډیټ ورکو زموږ په پالیسی سي زموږ په سیاست سي لکه اوسه پورې د ستابه د مولانا خلاف په جی یو ای کې نه سره پروټیست لیدلې نه به سره غلې لیدلې
دا ډوم بیزل نه دی چې مولانا فضل الرحمن د هیواد په سیاست کې په مهم رول لوبولو ولیدل شي مولانا په ورستیو کې په قامي سملای کې د پښتونخوا د بدمنۍ او ترهګرۍ په مسلو او د صوبې په ستونزو دولت غک پورته کړي دي خو سیډونکو وایي که څه هم پارلماني آئینی او قانوني ستونزې هم د ولز د حق سره تړلې دي خو د مولانا نه خپل هلکېزي ولسی مسلې نه دي هیرول پکار
زه فکر کوم چې د مولانا سیب سیاسي تاوان به بدلی کی کچرته د دې خاورې یا د بلوچ پښتون وطن التم د سپورټ ډیر دی د بلوچستان صوبې کچره په دې کې مسلسل ناکام پاتې شو چې د دې خلکو غږ پورته کی نو خلک به بیا دا هم هیر کی دوی بم هیر کی
خو د مولانا خپل ګون بیا وای د ام ام ای حکومت نه پستا دوی پارټي د صوبي په حق کې تر لاسه شوی کامیابی د هغه مخالفینو هغه د ریستکلک جواب دی چې ګینی مولانا یوازې د استابلیشمنت د خوخي پستونزو غږیږي او د پښتنو کامی او هلکېزي مسلې ډيري پام کې نه نیسی
مونږ یو علاقائی جماعت په نظر باندې مونږ جماعت نه یو یا صوبایي نظر باندې مونږ جماعت نه یو مونږه بین الاقوامی او صوبائی او مرکزی جماعت پہ حیثیت باندھے مونگ د پنجاب خبرم کو مونگ د سندھ خبرم کو مونگ د کے پی کے خبرم کو مونگ د بلوچستان خبرم کو مونگ د ہر یو صوبے خبر کو دا یو خبر ٹک دا چې زیات ووٹ مونگ تر کے پی او بلوچستان کے ملا دی
سیلون کی وای کا سهم حکومت د شپګوشتم آئینی بدون د پاره په کار نمبرو پوره کېدو داوی کوي خو وای د مولانا فضل الرحمن په خلا کول نه پرته امکان نشته چې دا مهمه قانون سازی وشي زکه چې دا وخت ټوله مخالفه ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په لاس کې دي عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور
د پاکستان مرکزی بینک مالی کال 2015 کې د هیواد د حقيقي اقتصادي ودی د 2.5 او 3.5 ترمنځ د پاتې کېدو اټکل کړي کوم چې د حکومت لخوا د ټاکل شوی 3.5% هدف ناکام دی سٹیټ بینک په خپل کلنی راپور کې دا هم ویل دي چې د ګرانۍ کچا د 2023 کال مئی د 8.5% نه کال 2023 جون کې 12.5% ترخه تکړه شوې ده خو اقتصادي ماهرین وایي لا هم د هیواد اقتصاد د چیلنجونو سره مخ دی د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته وایي
د پاکستان سٹیټ بینک په خپل کلنی رپورت کې ویلي مالی کال 2023 کې د پاکستان په مایکرو اکنامیک حالاتو کې د غوړوالي پالیسيانو کې د استحکام نړیواله مالیاتي ادارې IMF په پروګرام کې شمولیت غیر یقیني صورتحال کې د کمی او په نړیوال کچ د سازگار معاشي ماحول په مرسته د هیواد په اقتصاد کې د ودې شرط 2.5% ته رسیدلې ده د پاکستان د اقتصادي حالت په اړه په دې رپورت کې ویلي شوی چې په مقامی کچ په زری پیداوار کې اضافه هم روان کال نسبتا د مایکرو اکنامیک په خو نتیجو کې مهم کردار لوبولې دي د اقتصادي چارو ماهرین وایي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے په ارزښت کې استحکام غوړه زری پیداوار او د اقتصاد په اړه د پاکستان د حکومت سخت پریکړو اقتصاد په سم لوري اچولې خو وايي چیلنجونه اوس هم شته
کچھ ټارګټ بھی ہیں
ځینی اهداف او چیلنجونه لا هم شته لکه پنړیوال کچ د جنگي صورتحال لقبلا د تیلو او خوراکي توکو پنرخونو کې د اضافه خطر د IMF د پروګرام دننه په پاتې کېدو د پاکستان د حکومت لخوا اقتصادي اصلاحاتو کې ناکامي هغه چیلنجونه دي چې په اقتصاد کې ترلاسه شوی استحکام پر شا بوتلې شي
دا رنګ د پاکستان سٹیټ بینک هم ویلي چې د مایکرو اکنامیک ثبات پر ځای ساتلو پر وړاندې ځنې ساختي خندونه په پرله پسې توګه لا هم د چیلنجونو سبب جوړي کیږي. رپورٹ وای کم بچت د کاروبار ناسازگار ماحول د تحقیق او ترقی کمی او د موسمیاتی بدلون له خطرو لقبل په سرمایه کاری کې کمی په اقتصاد کې د ود توان مسلسل اغیزمن کوي.
حالات د سړي چې دومره سټیبل نه دي, چیلنجز دی, ٹریڈ ڈیفیسٹ دے, خو حالات چی دی گریجولی کمی گی, نو کا سٹیبلیٹی لگ پا ملک کی راشی نو می بی چی لگ حالات تی شکتا سوائی چی رب ملک کے اکنامک حالات امپروشی, خو پا کم لی حاص چی دی پولیٹیکل پارٹیز کے چکم دا یو کلیش روان دے, نو پا دی صورت حال کی دے انویسٹر دا پار رات لی چی نو آگا گران دی.
پاکستان دا وقت دا سیاسی کڑکیچ, خراب امنیتی وضع او دا سخت اقتصادی بحران څخه تیریږي او دا یو سل دیرش ارب ډالر څخه د زیاتو بهرانی قرضو د درون پیټی سره مخ دی. سیړونکو وایي که هم د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره په دې وروستو کې د 8 ارب ډالر د نوي قرض پروګرام لاسلیک کېدو سره یو څه استحکام راغلی او د اقتصادي سقوط خطر کم شوی, ولې په ګرانې قابو موندل اوس هم لوی چیلنج دی.
کہ عام آدمی کی جو انکم ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہے.
دیو عام سڑی پا آمدن کی اضافہ نکی گی, کمونگ دی رستی بجٹ تا اگورو نو دا عام تن پا ٹیکس کی اضافہ شوی دا, اخوا قیمتونا سے واقعی گی, دا بجلی نرخونا نور لڑ شوی دی, او چکل دے ٹول سیزنو تا پا گڑا اگورو نو دا عام وگڑی جون دا تیر کال پا نسبت نور ستونزمن شوی دے, لدے باوجود چی دا سیزنو دا نرخونا سے واقعی دو رفتار کی کمی شوی دے.
اخوان نړیوال مالیاتی ادارې IMF هم په پاکستان کې په ګرانې کې د پرلپسې کمی پیشبینی کړې ده او په روان مالی کال کې د پاکستان دننه د ګرانې په سنگل ډیجیټ 9.5% پاتې کېدو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو تر مخه د پاکستان 15% آبادی یا په هر شپږو وګړو کې یو تن د خوراک د کمی یا لوګې سره مخ دی. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
قدر منردون که دو وایس آف امریکا ڈیو ٹی وی ساتا خبری خبرونی تنیخ پنیخ دو واشنگٹن ڈی سی نواگی ہے یو سم رازو دو بل مهم خبر پلوتا. د اسرائیل حکومت وایی چی د خالی پا وراز بانده د وزیراعظم بنیامین نتنیاهو پا کور بانده یو ڈرون برید شوه ده, خو وایی چی پا دی برید که هیچ کم مرگ جوب لنه دا اختی. د اسرائیل حکومت وایان ویلی دی چی د حملی پا وقت د اسرائیل وزیراعظم نتنیاهو او د هغه د کورنۍ نور غړي د تل ابیب شمال کې پا قیسریا سیمه کې په خپل کور کې موجود وو. اسرائیل پوز داوا کړی دا چې د اسرائیل په هوایی حدودو کې یې دوه ډرون الوتکې رانسکوري کړي دي. د نیویارک نه د ستر خبریال او سرنکار جهانگیر خټک صاحب سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو. خټک صاحب, سړی مشي
ډیره مننه اشفاق صاحب, تاسو کتل کورې دونکو تم سلامونه احترامونه
مننه. خټک صاحب, دغه تازه پرمختیا او تا ستاسی سیڑن اچھا دا سنگ اجبا یو قسم لداغی تشریح کوئی سنگ خلقو تا داغ کوئی چگنے دا دا ڈرون برید دا اسرائیل دا وزیر اعظم ترکورا را رسی.
بالکل, دا اسرائیل کے ما پا خیال یو لوی پیغام دے اسرائیل دا پارا دکا چے باوجود دا دینا چې اسرائیل سره د نړۍ جدید ترین وسله ده, باوجود د دې نه چې په اسرائیل په خوره د امریکې چې کوم میزایل ډیفنس سیستم دی هغه هم موجود دی, امریکی ځواکونه ملته موجود دي, هغه نه باوجود یو ډرون راځي او دا چې کوم دی نتنیاهو کور دی دا تقریبا د پولې نه تقریبا 80 میل لرې دی او الته کې دومره حد پر اخکارا بریدو ده چې چا یو ویډیو جوړول هغه کې یو هلیکاپټر روان دی په هوا کې او اچانک دا ډرون ښکارې شي چې هغه هلیکاپټر په شا روان دی او بیا هلیکاپټر نه مخکې شي او هغه هیڅ څوک هم نه انگیج کوي او هغه یعنی هغه سیمې ته ورسیږي چې کمزې کې د نتنیاهو کور دی. دا ټیک دی چې هغه محفوظه ده, هغه کورنۍ محفوظه ده, هغه ودانی محفوظه ده, هو دا یو ډیر لوی پیغام دی چې اسرائیل چې کوم نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې زموږه دفاع ډیره مضبوطه ده. نو نن دا ثابت شوله چې دا هغومره مضبوطه نه ده, ځکه چې کدا ډرون یا یو نه زیات ډرونز وي, لکه دا یو په ځای لس ډرون وي, نو آیا موږ دا امکان رد کولی شو چې نتنیاهو کور به بچه وي؟ ما ته خو دا ډیره ګرانه ښکاري, ولې چې دا ډرون خو چې په کومه طریقه انګیج شوی دی هغه ډیر آخر کې دو دن نه راغلو او ډرون رفتار سره دا بیلستیک میزایل نه وی چې هغه د ایران نه روان شي او په اسرائیل ته په 11 منټو کې رسی او کدا د کښانته بیلستیک یو میزایل د لبنان نه خوشی کیږي نو هغه خو په 2-3 منټو کې پکار د چره څخه چې هوا او بیا کیلومتر هیڅ لار نه ده خو دا یو لوی پیغام دی او بیا دا چې حزب الله چې کله دا بریډ وکړلو اسرائیل دا وناده چې دا یوازې یو دا ډرون بریډ نه و بلکې ورسره سلیریستو ساتو کې حزب الله د طرفه اسرائیل باندې لک تر لگا یو سل او اتیا میزایلز او راکټه زیاتې پکې او ډرونز دوسر بریډ شوی دی چې کم کې دا یو مو چې ذکر مونږه کوو لګي او هغه کې یو کس تر اوسه پر خبرونه دی چې وجل شوی دی اسرائیل په لبنان کې نن ډیر زیاته بمباری کړې ده بیروت کې هغه سسیمو کې ډیر درنه بمباری کړې ده چې د پیښنې نه پس او خبرونه دا دي چې کله نه تقریبا یو میاشت ولا چې اسرائیل مسلسل په لبنان باندې بمباری کوي لګیا دي او تقریبا دا په 2.5 زورو پر خلکو خپل ژوند بیللې او هغه کې زرګونو خلک ټپیان شوي دي او هغه نه باوجود بریدونه جاری دي ورسته سلیریستو ساتو کې اسرائیلی فوج دا اعلان کړی دی چې په لبنان کې حزب الله چې کم جنگیالي دي هغه سره په نښتو کې هغه 15 فوجیان هم وجل شوي دي نو اسرائیل ته تاسو وګورئ چې باوجود د دومره لوی طاقت ته باوجود د دومره لوی هغه سره مرستو نه دا چې کم بریدونه دا داخای چې اسرائیل مکمل محفوظ نه دي ایون دا هغه چې کم وزیر اعظم دی دا هغه کور ګرځي په نخښوې خونه دی خداشه همکه طرف ته روان وو کنن بچولو آیا سبب بچي دا لوی سوال دی ځکه چې د اسرائیل دفاعي نظام باندې اوس ډېر سوال نه چتي کی بلکې نن د اسرائیلی ورسپانو کې دا خبرونه دي چې اسرائیل د پاره میزایل نه زیات اوس د ډرونز مسله جوړیږي لګیا دي ولې چې میزایل کو چې یو ځل اوزی د په نشانه په هدف روان شینو چې کوم د سیستم دی د اسرائیل والا هغه پکې مخه تراشي او هغه حساب کیه تباہی کی ډرونز چې کوم سپیډ دی هغه کم دی ډرونز چې کوم هغه دی لکه چې په کومه طریقه هغه زین او هغه خپل لار بدلول شي هغه کته برت لشي نو هغه کې زیات کنټرول وی نو هغه د وجنا هغه وای چې دا موږ د پاره یو مسله جوړیږي لګیا دا نو زما خیال دی چې نن حزب الله د دې بریډ نه پاس دا یو بل اعلان کړی دی هغه وی چې مونږه اسرائیل سره په جنگ کې اوس په دویمه مرحله کې داخلي ګو هغه د خپل دویمه مرحله په دوه الفاظو کې یادوي چې مونږ د نه پاس چې څومره په اسرائیل بریدونه کوو هغه مونږه نوی توغندې یا میزایل استعمالو چې کم ته وي پریسیژن ګایډډ میزایلز یعنی د دو هدف باندې چې کم نشانه په کومه طریقه چې دا نه خولي نو هغه ډیر زیات اکیوریټ دی یا ډیر په خطر طریقه ولي قتل به دا غوړی چې آیا هغه په دې کې کامیابیږي ځکه چې اسرائیل
خټک شپ د حزب الله سره دغه ټیکنالوژي د کومه چې هغه دغه میزایل چې کوم پریسیژن ګایډډ میزایل ستاسو یاد ک نو دا ریته د کومه راغلی دی
ایران خو هر چاته معلوم ده ایران حزب الله ته چې کوم غربي مختلف ټینک ټانکس دي هغه دا اندازه ده چې ایران هر کال حزب الله ته تقریبا 200 ملیون ډالر وسله ورکوي د دې جنگ نه اول د اسرائیلی او د امریکایي او نړیوال مختلف چې کم خلک چې کم په دفاع باندې نظر ساتي هغه دا وینا ده چې حزب الله سره لک تر لګه یو نیم لک راکټ او میزایلز او ډرونز دي اگرچه دا موږ ګورو تقریبا یو میاشتو شوالا چې اسرائیل مسلسل بمباری کوي لګیا دی لبنان کې ډیر دین د ځای لوټي کړی دي خو هغه نه باوجود تر اوسه پورې هغه د حزب الله چې کم د جګړو کولو صلاحیت دی او په اسرائیل باندې بریډ کولو صلاحیت دی هغه نه دی ختم کړي بلکې د اسرائیل چې کم دریم لوی خار دی حیفا هغه خو مسلسل په بریډونو په ضبط کې دی او دا چې دا زیاتې دی چې کدا پریسیژن ګایډډ میزایلز که دا حزب الله کامیاب شي نو دا خو اسرائیل کې ډېر لوی لانجه ځکه جوړې دي شي چې حایفه کې دا اسرائیل تیلو کارخانه هم دي که څه شی ملته په دغه شولو الته کې کافي نقصان کې دي شي اسرائیل
خټک چې بل اخیری پښتنه چې د امریکا صدر جو بایدن برلین ته تلو جرمني ته والته کې د برتانیې وزیر اعظم د جرمني چې کوم وایس چانسلر دی د فرانس صدر میکرون د دې ټولو سره الته کې لیدکاته شوې دي او دی د تړلو دروازو شاته په دوه موضوعاتو خبرې کړي. یو موضوع د یوکرين وو او دویم موضوع د منځني ختیځ وو. ستاسو په خیال باندې په دې کې داسې کمې خبرې دي یا داسې کم نازک باسونه دي چې دغه بشوي په دغه غونډه کې؟
اکیدن چې تاسو کوم ذکر وکړلو یوکرين په حواله خو اهل مغرب د پاره په خصوص توګه امریکا د پاره او صدر بایدن ادارې د پاره انتظامیه د پاره همیشه نه پاره ټول کې اهم سوال دا دی چې یوکرين چاره به وسله نشي چې یوکرين تر وسله خډيري او هغه روس سره د جنگ جاری وساتي، یعنی هغه اهلیت دی نور مضبوط کړي دا خو هغه دی هغه باندې خبرې هم کیږي په هغه باندې چې کم امداد دی هغه به جاری ساتل کیږي هغه ماته سره بدلون نه کړي. او البته دا ضرور ده چې نن صدر بایدن سره یو بیان منسوب شوی دی چې کوم کې هغه دوه خبرې کړې دي چې کله یحیا سنوار د مرګ خبر راغلو نو هغه نه پاس په امریکا کې او په اسرائیل کې دا یو فضا جوړه شولا چې ښکاری ده چې اوس اوربند لپاره په غزا کې اوربند لپاره لارې جوړې دي شي. خو هغه نه پاس نن د حماس د طرفه هم اعلان وشولو چې موږ به یو چې کوم یرغمل خلک دی او کې یو کس هم نه پریږدو چې سو پره سیز فایر نه ویشوي، یعنی اور بند نه ویشوي. ورنن صدر بایدن ویلی دی چې گرچه امریکا لبنان کې چې کوم جنگ روان دی هغه کې اور بند لپاره هو سکار کول شي چې کوم کې ایران مقبله دلچسپي خار کړی دا خدا دې چې غزا کې فلحال لګ غران خري دا اوس صدر بایدن سره دا منسوب بیان مخه تر اغله دي. او دینا اول هم صدر بایدن خو چې کلا یحیی سنوار مر خبر راغله نو هغه دا خګړنې او هغه خیال دا چې اوس یو لکه داسې لارې د پاره یو کړکې کولو شوې ده چې کمزه کې څه امن باندې څه تګلارې جوړې دي شي امن د پاره. خو ورسته سو ساتو کې د یحیی سنوار برق نه پاس بیا په اسرائیل کې چا سو شول او بیا هغه نه پاس نن چې کم په هغه باندې په نتنیاهو په کور باندې دا بریټ کوشش وشولو بریټ شوی نه دی کوشش شوی دی نو هغه اټول دا خای چې امریکا د ښکاری چې هغه جنگ خورولو کې خو بالکل نه غواړي چې دا خور شي، نو ځکه هغه لبنان کې خو بالکل دا هڅه کوي چې الته کې اور بند وشي. آیا په غزا کې هم دا غواړي؟ غزا کې امریکای د پاره مهم سوال دا دی چې هغه خلک چې کم د وخت هم تقریبا سل کسان اسرائیلیان د سړي چې هغه په حماس په تحویل کې د وخت هم دی هغه يرغمل کړی دي نو هغه په شکول د پاره دی سحسیو کی او چې کم موجوده حالات دي په هغه کې د ښکاری چې نتنیاهو دا خپل اوس حق غړي چې چونکی هغه یحیی سنوار ختم کړلو نو اوس هغه پورا حماس به ختمي نو آیا دې کې هغه کامیاب شي دا اوس لوی سوال دی. او دې کې د امریکای کردار ماته بیا لګ محدود اختاري ولې چې هر کله امریکا اسرائیل په داسې هدف باندې زیات فوکس کړي دي چې کمزې کې هغه وایي چې بس موږ خپل هدف ته ډېر نږدې یو او موږ دا حاصلو نو الته کې کا امریکا ډېر هڅه وکړي اسرائیل هغه نه مني امریکای الته کې بیا اثر محدود ښکاری یا امریکا پکې زیات لاسوهانه بیا نه کوي قتل به دا غواړي چې را روان اوروزو کې کیږي سپاس مکه څه کیږي دا چې د بریدونا د لبنان نم روان دي او ورسته سلیریشتو ساتو کې په غزا کې هم لګ تر لګ دوا اسرائیلی فوجیان ډیر سخت زخمیان شوی دي. یو هو د مرګ اطلاع خو نه وایم خو دا داوی دي چې هغه یو پکې مړ شوی هم دي ځکه چې الته کې اوس هم جګړه روانه ده باوجود د دې نه چې 90% غزا تقریبا لوټه ده. الته کې په نورثن غزا کې درې هسپتالونه محاصره کړی دی اسرائیل او ورسته سلیریشتو ساتو کې پورا غزا کې شپږ سلویخ کسانو ژوند بیلل دي تقریبا 2500 کسانو ژوند بیلل دي هغه نه پاس هم اسرائیلی ځواکونه هلته محفوظ نه دي هغه آزاد نشي ګرځېدی مطلب څه شولو چې اوربند بغیر خو بل لار نشته دي. خو آیا امریکای سره هغه کردار شته دي؟ کردار خو شته دي ځکه چې سیکرټری بلینکن د طرفه اوس دا بیان راغلی دی چې کله د یحیی سنوار خبر راغلو چې هغه به د سیمه دوره کوي او دلته کې دا اوربند لپاره نوی هڅو ابتدا به کوي. ګورو به دا چې د موجوده حالاتو کې چونکې د دې تعلق ډیر جنگي چې کم پرمختګ دی د اسرائیل هغه سره هم دی نو قتل به دا غواړي چې الته کې پزمکه څه کیږي او دا چې امریکا او غربي طاقتونه واقعي سره په دې کې زیات هڅه کوي چې دلته اوربند شي او الته چې کم یو بشري ناورین چورو دی هغه دې ایثار کړل شي دا به سو ورځو کې پته لګي. خو فلحال ماته اوربند د پاره خواهش خوشته دی هسه محدود دي امکان ډیر کم دي
ډیر مننه خټک صاحب تاسو
ډیر مننه
مننه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسې او د خپلې پخته پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
په پاکستان کې زیاتره تعلیم یافته ځوانان بې روزګار دي خو کامران خان د میانو یا د کبانو داسې یو ماډل فارم جوړ کړی دی چې په کم خرچ او کم رقبه باندې ډیر میان پاللی شي او ساتلی شي د چارسدې کامران خان د کلی نور ځوانان هم په روزګار کړی دي او د میانو په نوې طریقه بایو فلاک د ساتنې هنر ورته ښایي د دې خبریال ارشد ممن نور تفصیل تاسو وایي
کامران خان په جرمني کې نوکری پرېښي پاکستان ترغلی او د چاسدی یو کلی کې په جدید طریقه د میانو د ساتنې روزګار شروع کړی دی کامران خان درې کاله د دې زده کړې کړې دي اوس دلته په کم ځمکه او په کم خرچ ډېر میان ساتي
دا پورا فارم چې دا یو کانال فارم دی په دې کې موږ ویئر هاوس جوړ کړی دی او چې رقم تاسو دا ټینک سکور دا یو مرله ټینک دی او په دې کې موږ تقریبا 2000 فیش اچولې دي دومره فیش چې تاسو اچوي دا به په 2000 طلب کې اچوي یو کانال د یو ټینک نه موږ لکه 1000 کی جی پروډکشن لرو یو ټینک دا تقریبا 800000 پورې دا موږ دغه راکې سیل کوي په دې معنی او دې پریر په دې معنی چې کوم خرچه را دي 2.5 لک نه ولا 3 لک پورې په دې معنی خرچه راشي نو 5 لک پورې تعالی یو ټینک پروفیټ درکول شي
کامران خان وای پاکستان کلی سلور بلین ډالر میان درآمد کوي خو کم هیوادونه چې په جدیدو طریقو میان ساتي هغه یې نورو هیوادونو ته برآمد کوي نو موږ وای په نړۍ کې د میانو ضرورت او یا پیسدا په جدیده طریقه د ساتونکو میانو نه پوره کیږي او د تایلند شان هیواد د کال یو لس بلین ډالر میان په نورو هیوادونو خرڅوي نو موږ وایو چې پاکستان په جدید طریقه د میانو پیداوار زیات کی نو د زر مبادله پیسې نه بچي د خوراک ضرورت ته پوره شي او نور هوادونو ته د صادراتو جوړ شي
او چې میډل مین وي نو دا زموږ څه کم دي دا په 350 روپے باندې وسل کېدو میډل مین ته موږ بار کو دا موږ خپل سیم کو دا 800 روپے باندې موږ سیل کو 800 نه والا چې ډیر زیات لري بیا 500 سره په 700 پورې سیل کو نو 350 فیس په میډل مین
سرکاری شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت 12% ځوانان بې روزګار دي اقتصاد پوهان وایي هر کال 300,000 نوي ځوانان مارکیټ ته داخليږي کامران خان وایي بې روزګار ځوانانو ته د میانو ساتنې جديدي طریقې ښایي پلس ګونو ځوانانو ته دلته او د هیواد بهر د روزګار موقع برابر کړي چې پاره کې یو منصور احمد هم دی چخپل کارې پر کړې او ګټه زیاته شوې ده
نوکری چې کوم ده کنه هغه یو فیملی ساتي او روزګار چې کوم دغه نسلونه ساتي زه هر یو نوجوان ته يم چې روزګار طرف ترای شي او دا ډېر یو بیسټ ائیډیا ده یو بیسټ نیو ائیډیا ده ټیکنالوژي ده کوته طرف تراله نو ډېر فائدہ بوت وش
کامران خان وايي د میانو په جديده طریقه ساتنه باندې خرچ کم راځي او ګټه ډېر ده نو موږ وای د لارو سختو د مرګ خطر سره مخ یوروپی هوادونو ته د تک په ځای ځوانان کولې شي چې په خپل کلی علاقو کې روزګارونه شروع کړي چې خپل او نور خلکو ته د کار موقع برابر کړي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور
په عرب اماراتو کې د ماحولیاتو د پاړه باندې غونډ شوې ده او په دغه غونډه باندې تفصیل تاسو ته د یو خبريال ارپان بهادر وړاندې کوي.
دې دستور کې د یو شمیر هیوادونو زده کوونکو خپلې تحقیقي پروژې ښکاره کړې او د ساينسي طریقو په استعمال د ماحولیاتي سپایې په حق لای خبرې کړې. د یو زده کوونکي په وینا څنګه چې د ځمکې سپایي مهمه ده نو ضروری ده چې سمندرونه هم د نقصان نه رسوونکي ذراتونه صفا کړي شي.
د مایکرو پلاستیک خچنواله یو غټه ماحولیاتي مسله ده. نو موږ په سمندرونو کې د مایکرو پلاستیک مقدار کمولو لپاره کار کوو، ځکه چې دینا انساني صحت مسلې هم را پیدا کیږي او دا پلاستیک زموږ وینه ته داخليږي. نو مایکرو پلاستیک د ماحول نه ختمول یو ضروری کار دی.
په دوبه کې شوې د غونډه کې د کولمبیا یو زده کوونکی دوی ته ویلي اغه سیمه چرته چیز مکه پیداوار نه کوي نو بو کې د میټلز مقدار زیات وي. وی هڅه کوي د اغه بونه په یو ماشين باندې میټلز راټول کړي او بو د زراعت د پر صفا کړي. د سره اغه مکه کې د پیداوار کولو طاقت هم زیات شي.
Our project is a bioremediation filter to extract heavy metals.
The moon project ke yo biomediator filter de kam che zarat da para istemal idun ko bona na metal zara safa kawi. Among zyad tar kar aage se mo ke ko charta che maka da karande da para sazgar nahi. Zara che aage ilako ke us idun ko ta zarat gar nahi aur wo ke da metal miqdar sewawi.
Da gashan da Saudi Arab us da kaun ki diwat weli عربی هیوادونو کې د تیلو ذخیره زیات دي. نو هوا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج ماحول ته نقصان رسوي.
موږ کاربن ډای اکسایډ CO2 د هوا نه جذب کولو لپاره هڅه کړې او هغه داسې چې د ځمکې لاندې جمع کوو کاربن چې د هوا نه جدا شي. نو یو خو به ماحول صفا شي او بل بور سره د تیلو پیداوار کې زیاتوالی راځي او د تیلو غټې کمپنیان هم داسې کول غواړي. نو دا پروژه د ماحول ښه ساتلو او د تیلو پیدا کولو کمپنو په کار راتللی شي.
دې دستور کې ویل شوی هوایي خچنواله یو نړیواله مسله ده او دین کېدون کې مرګونه د خطرناکو بیمارونو د مړ کېدون کو خلکو نه سوچند سي واده. د دې ځکون کو پوینا د هوا او بو خچنوالي کچا روستربل سي واکېږي او کوم مخنیوي ونکړي شو نو د دې بد اغیز به انساني جون ته لوی خطر جوړ شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا جوئی.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نورې خبرونه راپورونه پروګرامونه ستاسو لپاره د ډیو په پاڼه www.radio.com باندې سلیلی ستپراتی زموږ همکارانو وخت په وخت باندې دغه معلومات ستاسو لپاره د نړۍ د ګډ ګډ راځم کوي او په لیکل شوې بڼه په ویډیو شکل او په اډیو شکل باندې دغه ستاسو لپاره په دې پاڼه باندې دی. دا شان په ټولو نړیوالو رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم دا معلومات تاسو لپاره وخت په وخت تازه کیږي. نو خامخا د دغه نه ځان خبر اوساتئ او د خپل سیمې د نړیوال سیاست، د امنیت په حواله سره، د اقتصاد په حواله سره، د زده کړو په حواله سره دغه ته ورشي او دغه نه زده کړو. زه سره د خپل همکارانو پروفیسر بختور شاه او د ډایرکټر جان تاسو مخکلم اجازه خوش پاولري د لا خامخا.